السلام علیکم، وخت په خیر. د مازیګر څلور بجې شوې. زه صفی الله ستانکزی یم، د قادر جلالو په تخنیکي همکارۍ د ازادي راډیو د خبري پروګرام وړاندې کوم. د خبری پروگرام کې اوري چې په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو عمومي قومندان جنرال جان نیکلسن وایي امریکا به هیڅکله په افغانستان کې ماته ونه خوري. د امریکا له شارج دفیر سره په ګډه نن په یو خبري کانفرنس کې وویل چې د افغان ځانګړیو ځواکونو شمیر به تر 2 کاله پورې 150,000 ته ورسوي، او همداراز به هوایي ځواک هم پیاوړی کړي چې په دې سره به افغان پوځیان د وسلوالو مخالفینو په وړاندې په مبارزه کې ډیر پرمختګ وکړي. په بهرنیو راپورونو کې هم اوري چې قطر او ایران بشپړې ډیپلوماتیکې اړیکې برقراره کړي. دویمه نیمایي مو د کورکلی او د ماشومانو لپاره د ازادي راډیو او یونیسف ګډ پروګرام ته ځانګړې ده. خو لومړی تر هر څه مخکې فرشته جلالزی د افغانستان سیمې او نړۍ مهم خبرونه وایي.
اوریدونکو پام وکړئ د مهمو خبرونو سرخطه. په افغانستان کې د امریکا او د ناټو د نورو غړو هیوادونو د پوتونو قومندان جنرال جان نیکلسن وسوالو طالبانو ته وویل چې پر خپلو خلکو دې جنگ بند کړي. په کاپیسا کې د پولیسو یو رینجر موټر په ماین الوتی او څلور تنه پکې وژل شوي دي. د پاکستان صدر اعظم شاهد خاقان عباسی نن د خپل پوځ له رهبرۍ او یو شمېر مهمو ملکي چارواکو سره وکتل، او د افغانستان لپاره د امریکا پر ستراتیژۍ خبرې ورسره وکړې. پوره خبرنوري. په افغانستان کې د امریکا او ناتو د نورو غړو هیوادونو د پوځونو قومندان جنرال جان نیکلسن وایي چې د افغانستان د امنیتي ځواکونو د روزنې پروګرامونه به زیات کړي. جنرال نیکلسن نن په کابل کې خبریالانو ته وویل چې د دې لپاره به د افغانستان د حربي پوهنتونونو او د پوځي زده کړو په مؤسسو کې د ناتو د سلاکارانو شمیر زیات شي، د افغانستان هوایي ځواک به پیاوړی شي، او زیات سپیشل فورس یا ځانګړي ځواکونه به وروزل شي. جنرال جان نیکلسن وویل امریکا به هیڅکله په افغانستان کې ناکام نه شي.
We will not fail in Afghanistan. Our national security as well as Afghanistan's security.
دوی موږ په افغانستان کې ناکام نه سوز، موږ ملي امنیت د افغانستان او زموږ د ټولو شریکانو او متحدانو امنیت پر دې متکیدي. طالبانو ته ساده انتخاب پرېږده، مو هغه دا چې د خپل وطنوالو پر ضد جنگ بند کړي. په افغانستان کې د ناتو او امریکایي قواو د قومندان څرګنده کړه چې ترورستانو ته د واشنگتن پیغام ډیر واضح دی، او په اسلام آباد کې د امریکا سفیر پاکستانی چارواکو ته رسولې دی. په پاکستان په کاپیسا کې د پولیسو یو رینجر موټر نن په ماین والوت او څلور تنه پکې ووژل شو. د کاپیسا امنیه قومندان محمد رزاق یعقوبی د ازادي راډیو خبريال ته وویل چې دا 14 نن غرمه د نجراب ولسوالۍ په درې پټه سیمه کې شوه. دوه پولیس او دوه دولتي کارمندان پکې ووژل شوی دي. د کاپیسا امنیه قومندان ویلي چې ماین وسلوالو طالبانو د پولیسو غزمې ته یې شوی، خو د پیش مسولیت طالبانو یا کومې بل ډلې لانه دی اخیستی. د غزنی د امنیه قومندانۍ سرپرست د زنخان ولسوالۍ د سقوط خبر رد کړ. مصطفی مایار نن ازادي راډیو ته وویل چې وسلوالو طالبانو بیګا د زنخان پر مرکز حمله کړې وه، او یو شمېر پوستو ته یې ورچولی وو چې لامل یې امنیتي ځواکونه د لنډې مودې لپاره له سیمې په شا شو.
زموږ ځواکونه تر دې چې په لاره کې کمینونه او ماینونه هم وو موقعیت سره ورسېدل، او د دې د پرمختګ مخنیوی یې وکړو، او دوی ونه توانېدل چې پوستې او ولسوالۍ ته سقوط ورکړي.
د غزنی د ولایتي شورا یو شمېر غړو نن سهار ادعا کړې وه چې د زنخان مرکز وسلوالو طالبانو نیولی دی. د پاکستان صدر اعظم شاهد خاقان عباسی نن د خپل پوځ له رهبرۍ او یو شمېر مهمو ملکي چارواکو سره وکتل، او خبرې ورسره وکړې چې اسلام آباد د افغانستان په اړه د امریکا ستراتیژۍ ته څرنګه ځواب ورکړي. د پاکستان ورځپاڼې ډان نن وویل چې د پوځ مشر قمر جاوید باجوا او د بهرنیو چارو وزیر جواد خواجه آصف په هغو کسانو کې و چې نن یې د پاکستان د ملي امنیت شورا په دې مهمه غونډه کې ګډون درلود. د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د دوشنبې په ورځ د افغانستان د ستراتیژۍ د اعلان په وینا کې پاکستان ته خبرداری ورکړه. ویل چې واشنگتن نور دا نشي زغملی چې اسلام آباد د افغانستان د طالبانو په څیر سخت دریځو ته پناه ورکوي، خو پاکستان دا تورونه رد کړي دي. د امریکا دفاع وزیر جیم ماتیس پر روسیا تور پورې کړ چې په زور د نړیوالو سرحدونو د بیا ترسیم هڅې کوي، او ټینګار یې وکړ چې واشنگتن به دا ونه مني چې روسیې کریمیا له اوکراین جلا او له ځان سره الحاق کړه. جیمز ماتیس او یو شمېر نور بهرني چارواکي نن له پخواني شوروي د اوکراین د خپلواکۍ د اعلان د 16مې کلیزې د لمانځلو په مراسمو کې د ګډون لپاره په کیف کې راغونډ شوي دي. جیم ماتیس نن د اوکراین له ولسمشر پیترو پروشینکو سره په ګډه خبري غونډه کې وویل
We do not and we will not accept Russia's seizure.
دا وایي موږ د روسیې له لوري د کریمیا اشغال نه منلای او نه به یې ومنو. د روسیې له انکار سره موږ پوهیږو چې هغوی په زور د نړیوالو سرحدونو د بیا ترسیم هڅې کوي او د اروپا د ازادو ولسونو د خپلواکۍ او بشپړتیا حق تر پښو لاندې کوي. دا اول وار دی چې د امریکا دفاع وزیر اوکراین ته تللی. د سپینې ماڼۍ سلاکار جارد کوشنر به نن په بیت المقدس او رام الله کې د اسرائیل او فلسطین له مشرانو سره وګوري. کوشنر به د اسرائیل له صدر اعظم بنیامین نتنیاهو سره خبرې کوي او بیا به د فلسطیني ادارې له مشر محمود عباس سره د خبرو لپاره رام الله ته ځي. رپورټونه وایي چې د منځني ختیځ د سولې د پروسې په ارتباط د ستربري هیلي کمی دي. جارد کوشنر د امریکا د ولسمشر زوم دی. هغه په منځني ختیځ کې د سولې د هڅو د ملاتړ لپاره د یوه پلاوي په مشرۍ سیمې ته تللی دی او د دې پلاوي غړو د مصر، سعودي عربستان، قطر او اردن له چارواکو سره هم خبرې کړې دي. د مصر ولسمشر عبدالفتاح السیسی پرون ورغلی پلاوي ته د امریکا له دې پرېکړې چې له قاهرې سره کلنۍ مرستې کمې کړي او یوه برخه یې ځنډولې سر ټکولی دی. او د قطر حکومت نن وویل چې سفیر به یې بیرته تهران ته ستون شي. قطر تقریبا شل میاشتې مخکې خپل سفیر له تهرانه ایستلی و.
خبرونه د ازادي رادیو په ویب پاڼه هم لوستلی شئ. پته مو ده www.azadiradio.org. په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو عمومي قمندان جنرال جان نیکلسن نن وویل د افغان ځانګړو ځواکونو شمیر به تر 2000 دیرشو زرو ته ورسوي او هغه ټینګار وکړ چې امریکا به هیڅکله په افغانستان کې ماته ونه خوري.
We will not fail in Afghanistan. To the Taliban, I say you have a simple choice. Stop fighting against your countrymen.
نیکلسن طالبانو ته هم وویل چې د خپلو هیوادوالو پر ضد د جګړې نه لاس واخلي. نور مهمو مطالبو کې د اوری چې په کوټه کې د افغان کډوالو د راجستر پروسه پیل شوې او تر اوسه نږدې 2000 کسان هلته راجستر شوي دي.
د پرون د پوری مش تقریبا 514 کسان افغانان چې هغه راجستر کړل. دا تقریبا 28 فیملیز راځي.
د غزنی د ولایتي شورا رئیس وایي د غزنی زنه خان ولسوالي نن سقوط شوې ده. دا خبره ده چې د غزنی امنیتي چارواکي نه تاییدوي، خو د بیا هم ټینګار کوي چې د غزنی زنه خان سقوط شوې.
شهر گذشته یک طالبان بالای ولسوالی زنه خان سقوط کرده.
دوونیس پروګرامونه په دویمه نیمه کې درته خبرو. د ازادي رادیو او یونیسف ګډ پروګرام د ماشومانو لپاره او کور کله رادیوي پروګرام. هم خرغلی ازادي رادیو ته غوښتل تر زو لمړي مطلب ته. په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو عمومي قمندان وایي امریکا به هیڅکله په دغه هیواد کې ماته ونه خوري. جنرال جان نیکلسن نن په کابل کې وی خبري غونډه ته دا هم ویل چې پراتلونکو میاشتو کې به د افغان ځواکونو د روزنې، د هوایي ځواک د پیاوړتیا او د افغان ځانګړي ځواکونو د شمیر د زیاتوالي او کیفیت د لاخه کېدو لپاره مرستې زیاتې شي. په ورته وخت کې په کابل کې د امریکا شارج دفیر هوګو لارنس هم په دغه خبري غونډه کې وویل چې د نوې ستراتیژۍ په اعلان سره طالبان له سولې پرته بل انتخاب نه لري. محمد حدیث پردیس په دې اړه رپورټ جوړ کړی.
په کابل کې د بهرنیو ځواکونو عمومي قمندان جنرال جان نیکلسن وایي دوی به په افغانستان کې ځکه ماته ونخوري چې دا مسله د امریکا او د نړۍ د نورو هیوادونو په امنیت پورې تړلې موضوع ده. جان نیکلسن د پنجشنبه په ورځ په کابل کې د امریکا سفارت له لوی شارج دفیر هوګو لارنس سره په ګډه مطبوعاتي غونډه کې د دغو څرګندونو ترڅنګ وویل نوخه به وي چې طالبان د افغانانو پر وړاندې جګړه بس کړي. ته وایي موږ به په افغانستان کې ماته ونخورو. زموږ ملي امنیت همداراز د افغانستان امنیت او په ورته وخت کې زموږ د ټولو ملاتړو امنیت دې مسلې پورې تړلی دی. طالبانو ته وایم چې تاسو یو ساده انتخاب لرئ او هغه دا دی چې د خپلو هیوادوالو پر وړاندې جګړه ودروئ. جنرال جان نیکلسن وایي طالبان پر یوې جنایتکارې ډلې بدل شوي چې د مخدره موادو د قاچاق، وژنو او تښتونو له لارې غواړي خپلې لیکې پیاوړې کړي. ښاغلي نیکلسن دغه شان ټینګار وکړ چې په افغانستان کې د دوی د بریا لپاره د ترهګرو پر وړاندې د پاکستان کنه اقدامات هم ضروری دي او پاکستان باید دغه اقدامات تر سره کړي. جنرال نیکلسن شمنه وکړه چې پرادلونکو میاشتو کې به د افغان ځواکونو د روزنې، د هوایي ځواک د پیاوړتیا او دغه شان د ځانګړو ځواکونو د شمیر د زیاتولو او د چارو د مؤثریت په برخو کې مرستې زیاتې شي.
In the coming months, US forces Afghanistan and NATO
دای وی پراتلونکو میاشتو کې به امریکایي او د ناتو ځواکونه د سلام مشورې او په ورته وخت کې افغان ځواکونو ته د روزنې هڅې زیاتې کړي. موږ به له افغان هوایي ځواک سره خپل مرستې زیاتې کړو او دغه شان به د کمانډو او ځانګړي قطعې شمیر دوه برابره کړو. د زړورو سرتیرو هیڅکله د جګړې په ډګر کې ماته نه ده خوړلې او نه به په راتلونکي کې ماته وخوري. په ورته وخت کې په کابل کې د امریکا لوی شش ظفیر هوګو لارنس ګډې خبري غونډې ته وویل د افغانستان او پاکستان د ستونزو د حل لپاره سیمه ییز ستراتیژي ضروري وه. ښاغلي لارنس په افغانستان کې د ثبات لپاره د سیمې او په ځانګړي ډول د پاکستان همکاري حتمي وبلله، خو طالبانو ته واضح پیغام دا و چې د جګړې له لارې بریا ناممکنه ده. دوی طالبان یو انتخاب لري، هغوی کولای شي چې افغانان ووشنی په ټولنه کې وحشت خپور کړي او جنگيږي، خو د بریا لپاره امکان نشته. نو باید د سولې لاره غوره او جګړه پای ته ورسوي. د افغانستان لپاره د امریکا د متحد ایالاتونو ستراتیژي د سې شمې پورز د امریکا د متحد ایالاتونو دولسمشر ډونالد ټرمپ لخوا اعلان شو. له زماني قید پرته په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو پاتې کېدل او د ترهګرو د زالو د لمنځوړلو په هدف پر پاکستان د فشار راوړل د دغه ستراتیژي مهم کېدی. افغان حکومت له دغه ستراتیژي ملاتړ او هرکلای کړی، خو د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر ویلي چې امریکا باید پاکستان په افغانستان کې د خپل ناکامۍ پلمه ونه ګرځوي.
امردل چې د امریکا شارژ دفیر هوګو لارنس او د بهرنۍ ځواکونو عمومي قمندان جنرال جان نیکلسن په کابل کې وی خبري غونډې ته ویل افغانانو ملاتړ کوي او د ستراتیژي په اعلان سره طالبان له سولې پرته بل انتخاب هم نه لري. حدیث پردیس د پوزي چارو له کارپو جاوید کوهستاني سره هم په همدغه موضوع مرکه کړې ده او په سر کې ترې پوښتلې چې د کومو دلایلو له کابل د امریکا نوې ستراتیژي د سیمې له ثبات سره مرسته کولای شي.
زه فکر کوم چې لومړی ځل دی امریکې د یو سلام مشورې ورسته مخصوصا د جنرالانو سره، هغه کسان سره، ډیپلوماټان چې په افغانستان کې مخکې دلته وظیفې ترسره کړې وو او تجربه درلود او ډیر په تعامل او دقت دغه ستراتیژي اعلان شوی ده او پکې مهمې ټکي دي. زه فکر کوم چې کدا ستراتیژي، زه دا باور لرم چې دغه ستراتیژي کې د افغانستان د پاره ډیر مرسته وکړي.
کوستانی صاحب، افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو عمومي قمندان جنرال جان نیکلسن همدار از د امریکایي سفارت لوی شش دفیر په خپلو څرګندونو کې ویل چې طالبان یوازې یو انتخاب لري چې د سولې له بهیر سره یو ځای شي او په جګړه کې دوی هیڅ کله بریالي کېدای نشي. پښتنه مې دا کوله چې په مسلسل ډول دا ډول پیغامونه فکر کوي چې د سولې له بهیر سره مرسته کولای شي؟
البته په یقین دا چې امریکا وایي دوی باید سولې ته راشي او دم د سولې دروازه تلل شوی نه دي او هغه نه داسې یو پیشنهاد کیږي، دوی ته یو فرصت دی که دوی غواړي په افغانستان کې دغه لانجې حل شي. دغه یو شرایط دی چې هم پاکستان باندې فشار ډیر شوی دی او نور پاکستان مجبور دی
بله.
طالبان باندې عملیاتونه وکړي، دوی ته محدودیتونه رامنځته کړي.
کوهستاني صاحب، تاسو هم ورته اشاره وکړه په دغه ستراتیژي کې پر پاکستان ظاهرا یعنی جدي فشار موضوع خبره کیږي. یو بل اندېښنه چې رامنځته کیږي دا ده چې په دغه ستراتیژي کې یعنی چین رول ته خاص توګه اشاره نه ده شوی، په داسې حال کې چې هند، پاکستان او د چین سیال ګڼل کیږي په سیمه کې، د دوی پر رول باندې تاکید شوی، نو د یو بلاک رامنځته کیدو ویره ستاسو نظر موجوده نه ده؟
البته په دې کې شک نشته دی چې په دغه ستراتیژي کې ډیر تاکید په فشار په پاکستان کې او هندستان تشویق شوی ده. موږ تاسو پوهیږو چې یو نیابتي جنگ په افغانستان کې دی، دغه د دې ملکونو تاثیرات ډیر دی، د نورو همسایګانو پن فیر چې سلای وګوري، نو روسیې ته، چین ته، ایران ته په دې ستراتیژي کې څه نه دی ویل شوی.
د پوزي چارو له کارپو جاوید کوهستاني سره مو د ازادي راډیو د خبريال حدیث پردیس مرکه واوریده. تاسو د ازادي راډیو د مازیګر دغه پروګرام ته غوږ یاست. اوس هم د ستراتیژي په اړه یو بل راپور، البته د افغانستان او جنوبي اسیا په اړه د امریکا د نوې ستراتیژۍ. په افغانستان کې یو شمېر سیاسي ګوندونه او مدني ټولنې د دغه هیواد لپاره د امریکا د نوې ستراتیژۍ هرکلی کوي. د سمون او بدلون لپاره د ځوانو فعالینو شبکه وایي د امریکا نوې ستراتیژي د افغانستان په برخلیک به اغیزه نشي پاتې کېدای. په ورته وخت کې د افغانستان د حق او عدالت ګوند وایي د افغانستان لپاره د امریکا نوې ستراتیژي به دغه هیواد په بریالیتوب له نړۍ سره ونښلوي. رحمت الله افغان او نور جزئیات.
د افغانستان د سمون او بدلون لپاره د ځوان فعالینو شبکه وای د افغانستان لپاره د امریکا د ولسمشر ډونالد ترامپ له ستراتیژي او سیاست نه څرګندېږي چې امریکا به له افغانستان سره اوږدمهاله ملګرتیا پالي او افغانان به کله هم یوازې پرې نهږدي. د دغه شبکې غړي سید میثم احسانی د پنجشنبې په ورځ په کابل کې یوې خبري غونډې ته وویل چې د امریکا په نوې ستراتیژي کې مهم مسایل شامل دي. هغه وایي د امریکا په نوې ستراتیژي کې ښه مهم مسایل شامل دي چې د افغانستان او په افغانستان کې به د جګړې په برخلیک ډیر اغیز ولري. ښاغلی احسان زیاتوي چې په دغه نوې ستراتیژي سره به په افغانستان کې وضعیت یو څه ښه او د ولسوالیو او ولایتونو له سقوطه به مخنیوی وسي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ترامپ د سه‌شنبې په ورځ د افغانستان او جنوبي آسیا لپاره د واشنگټن نوې ستراتیژي اعلان کړه. په نوې ستراتیژي کې په روانه جګړه کې د داعش القاعده وسلوالو مخالفانو پر ضد د افغان ځواکونو ملاتړ سوی او دغه شان په افغانستان کې له قید او شرط او کومې زماني جدول پرته د امریکایي ځواکونو مشت کېدل او په پاکستان کې د ترهګرو ځالې په نښه کول شامل دي. افغان حکومت له دغه ستراتیژۍ ملاتړ کړی. په ورته وخت کې د افغانستان د حق او عدالت ګوند هم له دغه ستراتیژۍ د هرکلی ترڅنګ وایي چې دغه ستراتیژي به افغانستان په بریالیتوب له نړۍ سره ونښلوي. د دغه ګوند مشر سردار محمد روشن ازادي راډیو ته وویل په دغه ستراتیژي کې له افغانستان سره د امریکا له قید او شرط پرته ملاتړ ډیر مهم دی. هغه وایي له افغانستانه له قید او شرط پرته اوږدمهاله ملاتړ یو لوی بریالیتوب دی. دا په واقعیت کې افغانستان د نړیوالې یو غړی جوړوي. د افغانستان د سمون او بدلون لپاره د ځوان فعالینو د شبکې په اعلامیه کې له امریکا غوښتل شوی چې له افغان ځواکونو سره په بشپړ همغږي په هیواد کې او له هیواده بهر د ترهګرو ځالې په نښه کړي. په اعلامیه کې دغه شان له امریکایي ځواکونو د هم غوښتل شوی چې د ملکیانو له مرژوبلې د بې ځایه او خپل سرو عملیاتو او هوایي حملو څخه هم مخنیوی وکړي.
تازه، دقیق او به طرف معلومات ستاسو ته ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکوو، قضاوت په خپله وکړي.
ازادي راډیو ته غوښتل دولس پګنې منځنۍ څپه او اف ام سلا شر پنځه په ټول افغانستان کې زموږ د راډیو د اوریدو ادرسونه دي. همدارس په www.azadiradio.org باندې چې زموږ د ویبپاڼې ادرس دی کولی شئ زموږ غږونه په ژوندۍ بڼه واورئ. د غزنی د ولایتي شورا رئیس او ځینې غړي تاییدوي چې د زنخان ولسوالي د وسلوالو طالبانو لاسته نن لوېدلې ده. دوی وایي له پرون شپې تر سهاره پورې په دغې ولسوالۍ باندې د وسلوالو طالبانو حملې روانې وې چې دواړو لورې ته افغان ځواکونو او وسلوالو مخالفینو ته مرګ ژوبله هم اوښتې ده. د غزنی امنیه قمندانۍ سرپرست بیا دا نه تاییدوي چې ولسوالۍ دې سقوط کړی وي، خو وایي جګړه شوې او ځینو پوستو ته زیانونه رسېدلي دي. د ازادي راډیو خبریال شریف الله شرافت په دې اړه یو رپورټ جوړ کړی.
د غزنی د ولایتي شورای وغړی امان الله کمرانی د پنځشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې تیر شپه شاوخوا اووه بجې وسلوالو طالبانو د غزنی پر زنخان ولسوالۍ بریدونه پیل کړي. څلور افغان سرتیري وژل سوي او اووه تنه نور ټپیان دي. او په خبره چې نن سهار دغه ولسوالۍ د وسلوالو طالبانو لاسته لوېدلې،
زنخان ولسوالۍ نن شپه په اووه بجې جنګ شروع شوی، تقریبا تر سهار جنګ وکړی. په نتیجه کې ولسوالۍ سکوت کړی. درې تانګه میوارنجر مخالفین ویلی دي څلور نفر شهیدان دي او اووه نفر زخمیان دي، خو مکس له غزنی سره روان و. او هغه د ولسوالۍ د پرسنل د حمایې په خاطر باندې رزي په کلي کې کمل خوړله، هغه ورې مصرف شوي دي. نو په نتیجه کې ولسوالۍ سکوت کړی.
ښاغلی کامرانی دا هم ویل چې د دغه ولایت یو شمېر نورې ولسوالۍ هم د سکوت له ګواښ سره مخ دي. له دې سره د دغه ولایت د ولایتي شورا رئیس خالق داد اکبری هم ورته څرګندونې لري.
توجهی که ما اطلاع دارم در حمله شهر گذشته طالبان بالای ولسوالی زنخان، ولسوالی زنخان سقوط کرده و در نهایت
زه چې کوم معلومات لرم، د غزنی پر زنخان ولسوالی تیر شپه وسلوالو طالبانو بریدونه کړي او سقوط کړی ده. دغلته وضعیت اوس هم ډیر خراب دی. بل خوا بیا د دغه ولایت د امنی قمندانۍ سرپرست مصطفی معیار دا تاییدوي چې تیر شپه د دغه ولایت پر زنخان ولسوالی وسلوالو طالبانو ډلهیز بریدونه کړي. خو وایي چې د یادو بریدونو پر مهال یوازې د دغې ولسوالۍ پر امنیتي پوستو وسلوالو طالبانو د غټو وسلو پیرونه کړي.
کله چې مسله مخالفینو ډلو غوښتل چې پر پوستو باندې حمله وکړي او هو د دې ډلو چې ولسوالۍ او پوستو ته سقوط ورکړي، ولې خوشبختانه زموږ ځواکونه تر دې چې په لاره کې کمینونه او ماینونه هم وو په موقع سره ورسېدل او د دې د پرمختګ مخنیوی وکړو او دوی ونتوانل چې پوستو او ولسوالۍ ته سقوط ورکړي.
ښاغلي معیار دغه راز وویل چې په یادو ولسوالۍ کې اوس وضعیت کنټرول دی او کومه ستونزه نشته. هاخوا بیا د وسلوالو طالبانو ویان کار یوسف احمدي رسنۍ ته په یو استول سوي پیغام کې ویلي چې یادو ولسوالۍ د دې لاس ته لوېدلې او ګڼ شمېر افغان سرتیرو ته مرګ ژوبله هم اړولې.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
ازادي راډیو ته غوږ استاذ ازادي راډیو په ټول افغانستان کې په 12.9 منځنۍ څپه او اف ام 3.5 باندې خبرونه کوي. د ازادي راډیو په دغه خبرونه کې اوس اوري چې د بلخ د والي عطا محمد نور او د دغه ولایت د ولایتي شورا د غړي آصف مومند د قضیه حقیقت مندون کې کمیسیون خپلې څېړنې ولسمشري مانی تسپارلې دي. دغه کمیسیون غړي علامه په داسې حال کې ازادي راډیو ته په دې اړه وویل چې د پنجشنبه په ورځ په کابل کې سلګونه اعتراض کوونکي آصف مومند ته د عدالت غوښتنې په خاطر راټول شوي وو. د دغې ولسي لاریون استازیو غوښتنه کوله چې د بلخ د ولایتي شورا په وکیل ټول بریټکونکو د ژر تر ژره محاکمه او مجازات شي. یوسف زادران په دې اړه ریپورت جوړ کړي.
په داسې حال کې چې په کابل کې د بیلابیل ولسی شوراګانو سلګونه تنه د پنجشنبه په ورځ آصف مومند ته د عدالت غوښتنې په خاطر په یوه اعتراضیه غونډه کې راټول شوي وو. په بلخ کې د پېښې شوې اړوندې قضیې حقیقت موندونکی پلاوی وایي د خپلو څېړنو راپور یې ولسمشر ته سپارلی دی. د دغه کمیسیون یو غړي علامه په لنډ ډول ازادي راډیو ته وویل د څېړنو د وروستۍ نتیجې په اړه څه نشي ویلی، خو هغه څه چې دوی موندلې ولسمشرۍ ماڼۍ ته یې سپارلې دي. دی وایي حقیقت موندون کې پلاوی خپل راپور ولسمشرۍ ماڼۍ ته سپارلی، له دې وروسته مسؤلیت د دوی دی. ښاغلی علامه په دې اړه زیات جزئیات ورنه کړل. و موږ غوښتل چې په دې اړه د ولسمشرۍ ماڼۍ نظر هم واخلو، خو بریالي نه شو. دا په داسې حال کې ده چې د ولسي شوراګانو سلګونه تنه د پنجشنبه په ورځ د کابل په عیدګاه جومات کې د بلخ د ولایتي شورا د وکیل آصف مومند په ملاتړ راغونډ شوي وو او د هغه لپاره یې د عدالت غوښتنه کوله. د غونډې ګډونوالو ویل چې که د آصف مومند پر وړاندې عدالت پلی نه شي، دوی به خپلو لاریونونو ته دوام ورکړي. د ولسي شوراګانو د ختیځ زون استازي اجمل عمر غونډې ته وویل
تر هغه پورې چې د آصف مومند پوښتنه نه یې کړي، دا نن یوه بیلګه ده. د دې نه ایسته په ولایتونو کې به غونډې کېږي او د ولایتونو عمومي جادې به بندېږي تر کومه پورې چې دغه نظام د دغسې اشخاصو د دغسې بدماشانو د دغسې لنډغرو چې په نظام کې موجود دي او نظام پخپله د خپله نظام پښې وایي او د نظام نه غوښتنه ده تر اوسه پورې دغه نظام ولې چپ پاتې شوی دی.
دا څرګندونې داسې مهال کېږي چې د بلخ د ولایتي شورا وکیل آصف مومند ادعا کړې چې تېره اونۍ په بلخ کې د والي عطا محمد نور د کسانو لخوا نیول شوی او شکنجه شوی دی. هغه د پنجشنبې په ورځ په کابل کې خپلو ملاتړو ته وویل چې که د دغو خپل سریو پوښتنه ونه شي، له نړیوالو محکمو به د عدالت غوښتنه وکړي. د بلخ د والي ویان منیر فرهاد په کابل کې د دغې غونډې په غبرګون ازادي راډیو ته وویل چې د بلخ د والي پر وړاندې دا کسان د سیاسي کړیو لخوا راټول شوي دي. دی وایي د هغوی داو په اړه چې دوی څرګندې کړي، موږ بلخ ته د رالیږل شوي پلاوي نتیجو ته په تمه یو. دوی چې هر څه پرېکړه وکړه، موږ به د مرکز څخه د رالیږل شوي پلاوي نتیجو ته درناوی وکړو. ښاغلی فرهاد وایي که اعتراض کوونکي د سیاسي مسایلو راخوا نورې څه ادعاوې لري، د بلخ والي حاضر دی چې په محکمو کې یې ځواب وایي. د یادونې ده چې تر دې دمخه هم یو شمېر کړیو او اشخاصو د یادې پېښې په تړاو د عادلانه څېړنو او د حکومت لخوا د جدي اقداماتو غوښتنه کړې ده.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
قطر سره لدې چې عربي هیوادونو ورڅخه غوښتي وو چې ایران سره خپل روابط کم کړي، نن یې له دغه هیواد سره په بشپړ توګه بیرته روابط برقرار کړل. څلورو عربي هیوادونو سعودي عربستان، متحدو عربي اماراتو، بحرین او مصر دوه میاشت کېږي چې قطر سره خپلې اړیکې پرې کړي او په دوهې باندې بندیزونه هم لګولي دي. تفصیل د سلطان محمد سرور په ریپورت کې.
قطر نن له ایران سره د خپل بشپړو اړیکو د بیا پیل په اعلان کې عربي هوادونو سره خپل لانجې ته کوم اشاره و نه کړ چې د جون د میاشتې راهیسې په قطر باندې هوایی ځمکنۍ او سمندري لارې هم تړلې دي. خو له دغه اقدام څو ورځې مخکې ریاض د قطر د سلطنتي کورنۍ د یو غړي چې نږدې خپلوان یې د 1922 کال په کودتا کې له واکه بې برخې کړای شول د مشهورولو او څرګندولو کوشش وکړ. د کریستین کوتس اولخرشین په نامو یوې امریکایي څېړونکي د اسوسییټډ پریس خبري اژانس ته ویلي چې قطر وښودله چې د عربي هیوادونو د غوښتنې برعکس لارې غوره کړه. د قطر بهرنیو چارو وزارت نن اعلان وکړ چې سفیر یې ایران ته ستنیږي. قطري چارواکو وویل چې دوی تهران سره په ټولو برخو کې د خپلو اړیکو د پیاوړي کولو هیله مند دي. د قطر بهرنیو چارو وزیر شیخ محمد بن عبدالرحمن السانی خپل ایرانی ساری محمد جواد ظریف سره په یو تلیفوني تماس کې د دواړو هیوادونو د اړیکو د پیاوړتیا په لارو چارو خبرې کړي دي. قطر وروسته له دې چې په 2014 کال کې غوسناکو مظاهره چیانو په تهران کې د سعودي عربستان په سفارت برید وکړ، ریاض څخه د ملاتړ لپاره له تهران خپل سفیر ورغوښتی و. ایرانیانو دغه مظاهره په سعودي عربستان کې د یو شیعه ملا په اعدام باندې د اعتراض لپاره کړې وه. خو د ایران او قطر ترمنځ سوداګري اړیکې پر ځای وې. قطر او ایران په خلیج کې د ګازو په یوه زیرمه کې شراکت لري. وروسته له دې چې د قطر او عربي هیوادونو ترمنځ لانجه رامنځته سوه، تهران قطر ته خوراکي مواد او نورې مرستې استولې دي. عربي هیوادونو د قطر د ننني اعلان په وړاندې تر اوسه کوم غبرګون نه دی ښودلی.
ازادي راډیو ته غوښتست اکثر په امریکایي پوځي افسران چې په خوا په افغانستان کې جنگیدلي د ولسمشر ټرمپ د ورستیو سرګندونو ملاتړ کوي، خو لا هم ځیني اندېښمن دي چې د امریکا په نوې ستراتیژۍ کې د دوی په نظر ځیني خبرې روښانه نه دي. دوی وایي د ولسمشر ټرمپ له لوري له افغانستانه د ځواکونو نه ایستلو ډاډه کړي دي. اسمت ساروان په دې اړه رپورټ جوړ کړی.
ګڼ شمېر امریکایي سرتیرو او افسرانو چې پخوا په افغانستان کې جنګېدلي دي وایي چې د افغانستان په اړه د ولسمشر ټرمپ وروستي دریځ ډاډه کړی دی. ټرمپ پخوا ویلي و چې له افغانستانه به ټول امریکایي پوځیان وباسي، خو د سه شنبې په شپه د افغانستان لپاره د امریکا د نوې ستراتیژۍ د اعلان په مهال وویل چې له افغانستانه د ځواکونو د ایستلو مهال ویش نه اعلانوي او دغه هیواد ته د نورو لیږل کېدونکو ځواکونو شمېر هم نه افشا کوي. د اسوسییټډ پریس خبري اژانس تر راپور لمخې د امریکایي پوځیان وایي چې دوی نه غواړي په افغانستان کې قربانۍ ضایع شي، خو له دې سره سره ځینې فکر کوي چې د ولسمشر ټرمپ نوې ستراتیژي لا هم ډېره روښانه نه ده. که څه هم امریکایي پوځیانو تر اوسه پورې د امریکا د نوې ستراتیژۍ پر اساس افغانستان ته د نورو ځواکونو د شمېر په اړه رسمن څه نه دي ویلي، خو اسوسییټډ پریس خبري اژانس د ځینو امریکایي چارواکو په قول چې نمونه یې نه دي یاد شوي ویلي چې شاوخوا 3900 نور سرتیري به افغانستان ته واستول شي، شای ژر دا سرتیري ولېږل شي. په منځني ختیځ کې د امریکایي ځواکونو عمومي قمندان جنرال جوزف ووټل وایي تازه دم امریکایي ځواکونه به چې د ولسمشر ټرمپ د نوې ستراتیژۍ پر اساس لیږل کیږي ډېر ژر افغانستان ته واستول شي. اسوسییټډ پریس خبري اژانس وایي ووټل دا خبره د سه شنبې په ورځ سعودي عربستان ته د سفر په مهال وکړه. د امریکا د سمندري ځواکونو پخوانی صاحب منصب پیټر جیمز کرنن د خپل هیواد ولسمشر په دې وستای چې له افغانستان امریکایي پوځیان نه باسي او نه ورته داسې مهال ویش ټاکي چې د ده په وینا دشمن ورته انتظار وباسي. خو ده په دې اندېښنه ښکاره کړه چې د ولسمشر ټرمپ په وروستیو څرګندونو کې جزئیات نه دي یاد شوي. د سمندري ځواکونو پخوانی تورن ډیریک هیریرا چې په جګړه کې د زړورتیا په خاطر د زیرو ستوري ګټلې دا خبره تاییدوي چې له افغانستانه د ځواکونو د ایستلو لپاره باید مهالویش ونه ټاکل شي، خو وایي باید په دې خبرې وشي چې په څه ډول برای ممکن کېدای شي. د پوز د ذخیره ځواک پخوانی غړی توماس پورتر چې په افغانستان کې پوځي خدمت کړی دی وایي د ټرمپ وینا په دې خوشاله کړ چې ولسمشر د پوځي قمندانانو خبره ومنله. د پوځ د ذخیره ځواک یو بل پخوانی غړی تورن اندریو جی برنیان وایي د امریکا متحده ایالاتونه به تر هغو هیڅکله په یوه جګړه کې بریالی نشي چې ولس یې ژمن نه وي. ډیرو نورو پخوانیو امریکایي پوځیانو هیله ښکاره کړه چې امریکا به له عراق د خپلو پوځیانو د ایستلو له تجربې زده کړه کړې وي.
ازادي راديو ته غواګیاست وخت په افغانستان کې د مازیګر 4:30 بجې شوې. فرشته جلال زئی استودیو ته راغلی چې د افغانستان سیمې او نړۍ مهم لاند خبرونه ووایي.
په افغانستان کې د امریکایي او اروپایي ځواکونو قومندان جنرال جان نیکلسن وایي د افغانستان د امنیتي ځواکونو د روزنې پروګرامونه به زیات شي. نیکلسن نن په کابل کې خبریالانو ته وویل چې امریکا په افغانستان کې ناکامه نه شي او وسلوالو طالبانو ته وویل چې پر خپلو خلکو دې جنگ بند کړي. د پاکستان صدر اعظم شاهد خاقان عباسی نن د خپل پوځ له رهبرۍ او یو شمېر ملکي چارواکو سره پر دې چې اسلام آباد د افغانستان په اړه د امریکا ستراتیژي د څرنګه ځواب ورکړي خبرې وکړې. د سپینې ماڼۍ سلاکار جارد کوشنر په بیت المقدس او رام الله کې د اسرائیل له صدر اعظم بنیامین نتنیاهو او د فلسطیني ادارې له مشر محمود عباس سره د منځني ختیځ پر سوله خبرې کوي. د امریکا د دفاع وزیر جیم ماتیس پر روسیه تور پورې کړ چې په زور د نړیوالو سرحدونو د بیا رسمولو هڅې کوي. ماتیس ټینګار وکړ چې واشنګټن د روسیې له لوري د کریمیا اشغال نشي منلی او د قطر حکومت نن وویل چې سفیر به یې بیرته تهران ته ستون شي.
د خبرونو تفصیل د ازادي راډیو په ویب پاڼه www.azadiradio.org او فیسبوک پاڼه facebook.com/azadiradio باندې لوستلی شئ. اوس هم د سپورت نړۍ خبرونه اکرام الله اکرام وای.
د سپورت ورځنۍ هنداره.
د ویسټ انډیز د کرابین لیگ سیالیو په لړ کې د نبی ساحل اړوند لوبډلې پیټر ویډز د باران د قانون لمخې ماتې وخوړه. لومړی توپوهنه د پیټر ویډز لوبډلې وکړه چې په 1400 کې 1.3 منډې جوړې کړې او لوبه د اورښت لامل پوره تر سره نشوه. د باران ورېدنې د قانون لمخې مقابلې لوبډلې رایډرز ته 8 منډې هدف وټاکل شو چې یادې لوبډلې په شپږم اور کې پوره کړو. که څه هم افغان لوبغاړي محمد نبی په دې سیالۍ کې خطو پچونه ونه کړې شو خو په ټوله کې روانو سیالیو کې خه زلیدلې ده. محمد نبی تر دې دمه د 8 سیالیو په و اننګزونو کې 26 اورونه کړی و لوبغاړي سوزولي او 109 منډي ورکړې دي. د دې ترڅنګ په توپوهنه کې بیا په 3 پاڼیو کې 15 منډي کړې چې تر ټولو ډيري په یو سیالي کې 15 شوې. د محمد نبی ترڅنګ په دې سیالیو کې بل افغان لوبغاړي راشد خان هم لوبيږي چې تر دې دمه په 8 سیالیو کې و لوبغاړي سوزولي دي. د خوست د اولمپیک مسولین وای چې د یووالي جشن ترنامه لاندې په دې ولایت کې د فوټبال سیالي پیلېږي. د دغه ولایت د اولمپیک امیر عزیز ملنګ رسنیو ته ویلي چې په دې سیالیو کې به د خوست د فوټبال لوبډلې ترڅنګ د غزنی او روزګان پکتیا پنچیر او کندوز لوبډلې هم برخه ولري. خغلی ملنګ وای چې د دې سیالیو موخه د ولسونو او قومونو ترمنځ یووالي ته هڅونه ده. او د انګلستان د فوټبال په خوانی لوبډل مشر لنړیوالو سیالیو سره خدای پاماني وکړه. لوبډل مشر وین رونی تر دې دمه د فوټبال په 119 سیالیو کې ګډون کړی او 35 ګولونه وهلي او د انګلستان په فوټبال لوبډله کې دا تر بل هر لوبغاړي ډیره ګول وهنه ده. دغه 10 کلن انګلستاني فوټبالر د فوټبال د نړیوالې سیالۍ د کوالیفایینګ راوند کې له لوبېدو څخه انکار کړی او ویلي دي چې له دې وروسته نه غواړي په نړیوالو سیالیو کې ولوبېږي. دغه لوبغاړي خپل وروستۍ سیالي د هسپانیا او سکاټلند په وړاندې تر سره کړې و.
د سپورت نړۍ خبرونه هم زموږ په ویب پاڼه www.azadiradio.org او فیسبوک پاڼه باندې ترلاسه کولای شئ. د افغان حکومت اجرایه ریاست وایي هڅې تیز شوي چې د بې ځایه شویو او نورو هیوادونو څخه د راستنیدونکو کډوالو د ستونزو د هواري لپاره امکانات برابر شي. د ریاست د ویان مرستیال جاوید فیصل د پنځم پورس په کابل کې خبریالانو ته وویل دغه ستونزې په هوارولو شاوخوا 500 میلیونه ډالر لګیږي. تفصیل د خان محمد سیند راپور کې
په هیواد کې د نامنویو له امله د بې ځایه شویو د شمېر زیاتوالي او له ګاونډیو هیوادونو نه هیواد ته د افغان کډوالو راستنېدو ته په کتو سره حکومت وایي هڅې تیزې کړې چې د دوی د ستونزو هوارۍ ته مالي امکانات ومومي. د افغان حکومت د اجرایي ریاست د بیان مرستیال جاوید فیصل د پنځم په ورځ خبریالانو ته وویل د بې ځایه شویو کورنیو او له نورو هیوادونو څخه هیواد ته د راستنیدونکو د ستونزو هوارولو ته ټول 1500 میلیونه ډالر اټکل شوي چې تر اوسه یوازې 200 میلیونه ډالر مرسته شوې ده.
اجرایي رئیس د سویلي اسیا لپاره د نړیوال بانک له مرستیالي سره ملاقات درلودلې. په دې ملاقات کې ډېر تمرکز د افغانستان پر داخلي بې ځایه شو بیا راستنیدن کو کټوالو باندې وو دوی دا پتان $200 million ل داخلي بیزای سو کسانو سره مرسته کړي ته څو ټول اړتیا چی د بیزای سو کسانو زته رسیدګي وو کو $500 million
دغه په خبره په تیر کال کې شاوخوا 15,000 کورنۍ د نامنۍ لامل د خپل اصلي سیمو پرې خودلو تاړې شوې چې 2295 بیرته خپل سیمو ته ستنی شوې او تر اوسه د سګو تیر کال 35,000 بې ځای شو کورنۍ سره مرستې شوې دي. خاغلی فیصل وویل د کورنۍ بې ځای شو او دغه شان افغانستان ته د راستنو شو کډوالو لپاره د ځمکو د ویش طرزالعمل هم وروستی شوی دی. ورته وخت کې د ولسی جرګې د کوچیانو، قبایلو، بیزایشو او کډوالو چارو کمیسیون وایي چې د کډوالو بیزایشو ستونزه د اټکل شوې مرستې د برابرولو تر کچه هم لوړه ده. د دغه کمیسیون مرستیال حبیب الله افغان په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
$200 million یا $300 million علاج نه حل کېږي. دې ته باید نړیوال یو سم میکانیزم وټاکي چې $1 میلیارد کومک وشي چې د تشارکونه جوړ شي. تشارکونه شواري دي یا د دالمارانو لاسي دي او بعضې زورمندانو په لاس کې مځکې نیولي دي خپل شارکونه کوي.
د ښاغلي افغان په خبره کوم پروګرامونه چې د کډوالو او راستنیدونکو د ستونزو د هواري لپاره د حکومت لخوا پیل شوي هغه هم نیمګړي دي. سربیره پر دې ډیری راستنو شو افغان کډوالو ازادي راډیو ته ویلي د دوی ستونزې پر ځای پرتی او حکومت یې د هواري په برخه کې پر خپلو ژمنو عمل نه دی کړی. یعنی هغه ستونزې چې حکومت تل د هواري لپاره سینه وهلې او دا یې خپل مسؤلیت ګڼلی دی. خان محمد سیند، ازادي راډیو، کابل.
و موردل چې افغان حکومت وی د کورونای بیزای شوی او له نورو هیوادونو راستنیدونکو افغانانو ته د امکاناتو د برابرولو لپاره د بودیجې د جوړولو په لاټه کې دي او $500 million لګیږي چې د دغو خلکو ستونزه هواره شي. په همدې ارتباط یو بل راپور هم لرو. په بلوچستان کې د پاکستان په بلوچستان ایالت کې د افغان کډوالو د رجستریشن بهیر یوه اونۍ مخکې پیل شوی دی. له کابل هم یو شمیر څارونکي د دغه بهیر د څارلو لپاره ورغلي دي. په بلوچستان کې د رجستریشن لپاره 15 مرکزونه جوړ شوي چې تر اوسه پکې شاوخوا 1300 افغان کډوال راجستر شوي. بارکوال میاخیل له کوټې یو ریپورټ را لیږلی.
د رواني اګست میاشتې پر 14 نیټه د پاکستان د نورو ایالتونو غوندې په بلوچستان کې هم د پاکستان د نادراد ادارې لخوا د هغو افغانانو رجستریشن پیل شوی چې پخوا رجستر نه وو او د ملګرو ملتونو ادارې UNHCR د مهاجرینو په توګه نه پیژندل. دغه افغانان په لورلایي، پشین، چاغي او کوټه کې په 15 مرکزونو کې له خپلو کورنیو سره یو ځای خپل ځانونه ثبتوي. د بغلان ولایت اوسېدونکی نظر محمد وایي پخوا یې ځکه ځان نه و رجستر کړی چې هغه وخت په ایران کې وو. نن راغلم له خپلې کورنۍ سره یو ځای مې ځان رجستر کړ چې بیا کارډونه راکړل سي. دا کار مو په پاکستان کې د آرام ژوند په خاطر وکړ. زه ډېر خوشحاله یم چې زه او بچی مې بیا دلته آزاد ژوند وکړو. کله چې کارډونه واخلو هر وخت مو چې زړه وغوښت خپل هېواد ته بستانه سو. د نادرا د دې مرکز مشر سید ظفرشاه وایي تر اوسه چې د دې بهیر د پیلېدو یوه اونۍ تېره سوې ده هر ورځ ورته سلګونه کسان راځي او رجستر کېږي. ښاغلی ظفرشاه وایي تر اوسه یې په مرکز کې شاوخوا 1550 افغانان رجستر شوی دی.
در پرونده پوری مش تقریبا 1514 کسان افغانان چې دی هغه رجستر کړو. دا تقریبا 28 فیملیز راځي. پر فیملی مطلب د دې خاوند سو، د دې زنان سو، د دې بچان سو. دا موږ یو فیملی کاونټ وو. نو د دې پر بیس باندې دوی خپل بچان راوړي. یقینا موږ دا پروسس اګاهي ورکو چې دا به خدای نه کړد تاسو دا غلط معلومات راکړي. دا د استاد سو د بچانو مستقبل په پاکستان کې بیا په خطر کې دي. داغه د پاره بیا مسائل پیدا کیږي. نو تاسو څونه شپ بهترینه معلومات راکړي نو هغه نه بس تاسو د لې مسائل هغه نه کم سي.
د دې بهیر د څارنې لپاره له کابله د مهاجرینو د وزارت په استازیتوب یوه څارونکې ډله هم راغلې ده چې د رجستریشن په هر مرکز کې دا بهیر له نږدې څاري او هر افغان یا د هغه کورنۍ چې رجستر کېږي نو دوی په افغاني تذکره تصدیق کوي چې واقعا افغان دی که نه. د کوټې د سټلایټ ټاون په مرکز کې ښاغلی سیف الاسلام اسلامي دغه بهیر څاري. له ده مې وپوښتل چې د رجستریشن له بهیره ډاډمن دی که څنګه. ښاغلی اسلامي وایي
اوایل کې خو پروسه چې پیل کېږي هغې کې مشکلات او ستونزې وجود لري. موږ خپل کوشش کوو چې دا پروسه ډیره شفافه اوسیږي، خصوصا د هویت پیژندنې په اړخ کې ډیر شفافیت اوسیږي، ځکه چې د افغانستان د دولت او د پاکستان د دولت رسمي غوښتنه هم همدغه ده چې ویریفیکیشن باید ډیر دقیق اوسیږي. په همدغې رابطې باندې موږ د افغان کډوالو څخه تذکرې غواړو چې هغې کې خپله تذکرې نه د اصولي اقاربو تذکرې چې په هغې کې مثلا پلار راځي، ورور راځي، تره راځي، د تره زوی راځي، نیکه راځي. نو د دغه په اساس باندې هویت پیژندنه تر سره کوو.
د پاکستان او نورو پرمختللیو هیوادونو غوندې چې د افغانستان د تذکرو، پاسپورټونو او نورو سرکاري اسنادو جوړولو نظام لا انلاین نه دی، نو آیا دا ممکنه نه ده چې غیر افغانان دې په جعلي تذکرو ځانونه د افغان کډوالو په توګه راجستر کړي؟ ښاغلی اسلامي وایي د دې کار لپاره یې په ټولو مرکزونو کې ځینې با تجربه افغانان کښېنولي چې هغوی د هر ولایت خلک په بېلابېلو نقشو پیژني، وروسته راجستر کېږي.
ازادي رادیو ته غواګیاست. اوس دوه اونیز پروګرامونه تاسو ته خبرول. لومړی د ازادي رادیو او یونیسف ګډ پروګرام د ماشومانو لپاره، او بیا د کور کلی اونیز پروګرام.
امنیت او سالم چاپیریال،
خواړه او روغتیا،
ښوونه او روزنه
د هر ماشوم لپاره.
قدرمن دوستانو، اسهال یا نس ناسته یوه داسې ناروغي ده چې که په وخت درملنه ونه شي او ماشوم ته مناسب خواړه په دې وخت کې ونه رسیږي، نو په څو ورځو کې ژوند د مرګ له خطر سره مخ کولی شي. نن د ماشومانو د اسهال په اړه خبرې کوو. له موږ سره میلمه د عامې روغتیا په وزارت کې د ماشومانو د برخې متخصص ډاکټر متولي یونسی دی. ډاکټر صاحب، په پیل کې په خپل د نس ناستې په اړه معلومات راکوي.
نس ناسته د نړیوال روغتیایي سازمان له تعریف سره سم هغه غایته موادو ته ویل کیږي چې اوبلن اوسیږي او په ورځ کې درې ځله یو ماشوم دفه کی. یعنی په دې معنی چې په ماشومانو کې نس ناسته اوبلن او غایته مواد ته ویل کیږي چې په 40 ساعتو کې درې ځله یا لاغو نه زیات غایته مواد دفه کی.
د سه دقیقه شمیره راته ویلی شي چې څومره ماشومان هر ورځ په سال باندې اخته کیږي چې هغه بیا سي مرکزونو ته مراجعه کوي؟
نږدې 90 سلنه ماشومان په نس ناسته اخته کیږي.
علت څه کیدلی شي؟
ګڼ شمېر علتونه لري، خو د ځاني حفظ الصحه نه مراتول پکې ډېره مهمه ونډه لري. همداراز د محیط ککړوالی رول لري، او همداراز ځینې نور غذایی کړوړ یا د خوړو په برخه کې چې بعضې کړوړ ماشومان لري. یعنی مثلا ډېر خواږه خوراکونه، ډېر قوي د هضم په برخه کې چې مشکل لري، داسې خوراکونه وخوري نو هغه هم
د نس ناسته اخته کیږي. نس ناسته د ماشوم لپاره څومره خطرناک کیدلی شي؟
نس ناسته لکه څرنګه چې موږ وینو په روغتونونو کې، او عملا د نس ناسته هغه ناروغان چې نس ناسته درلودل په خوارځواکۍ باندې اخته کیږي، او نس ناسته اصلا د وجود یا د بدن د اوبو د ضایع کېدو سبب کیږي. چې دا د بدن د اوبو ضایع کېدل په مختلفو غړو باندې د بدن ناوړ اغیز لري.
بله.
چې له مغز نه نیولې زړه او بډوډي یا ګردې یا ینه، او همداسې په نورو غړو باندې د بدن ډېر ناوړ اغیز لري، حتی د مړینې تر سرحده رسوي.
تر څو ورځو پورې دغه نس ناسته چې زیات شي بیا ډېر خطرناک کیدلی شي، او څه وخت باید درملنه شروع شي؟
د نس ناسته درملنه خو په پیل کې باید شروع شي. نس ناسته تر 14 ورځو پورې دې ته موږ هاده نس ناسته وایو، او 14 ورځو نورسته دې ته مزمنه نس ناسته وایو.
دا هاده او مزمنه کرته تشریح کړئ.
هاده نس ناسته هغه نس ناسته وایي چې دا د وایروسو په وسیله منځته راځي. لکه څنګه چې معلومه ده، وایروس ځانګړې تداوی په نس ناسته کې نه لري. په نس ناسته کې زموږ موخه د درملنې څخه دا ده چې د ماشوم ضایع شوي مایعات بیرته اعاده کړو، یعنی بیرته ورته اکمال کړو، او د کولمو یا د هضمي سیستم د تقویې لپاره د زنګ ګولۍ یا شربت ورته ورکړو. او دا هدا نس ناسته ده چې تقریبا نږدې تر 80% پورې دا وایروسي منشأ لري. 14 ورځې زیاته نس ناسته دا مزمنه نس ناسته ده چې عوامل مختلف کېدی شي، او ناروغ 14 ورځې وروسته کېدی شي تر میاشتو پورې نس ناسته ولري. چې دلته پرازیتونه ونډه لري په دې ناروغۍ کې، ځینې بکتریاوې ونډه لري، غذایي رژیم عادتونه ونډه لري.
کله چې یو ماشوم په نس ناسته باندې اخته کېږي، دغه وخت بیا کوم خواړه باید ته ورکول شي؟
د نس ناسته په وخت کې د خوړو ډولونه د ماشومانو
په عمر پورې فرق کوي.
هغه ماشومان چې شپږ میاشتو نه عمر کم دی، د مور شیدې ورته ډېرې ښې دي، پاکې اوبه او د او آر اس محلول. او هغه ماشومان چې د شپږ کال نه عمر زیات دی، د مور د شیدو تر څنګ نور مایات یا خواړه هم ورکوي سو چې ډېر ښه مایات د دوی لپاره د وریجو اوبه دي، یعنی سرسر فلومبې ده، مستې ورکولی سو. د میوو هغه اوبه چې موږ په خپلو کورونو کې له میوو څخه باسو یا تولیدو، په خپلو کورونو کې هغه بو د میوې ښې دي، د بازار کې چې پیدا کیږي دغه مایات یا دغه جوسونه ګټه نه رسوي او د کار وړ نه دي.
تاسو او آر اس یا یاد کړل، ځینې کورنۍ خپل هم جوړوي. کیدلی شي تاسو هغه صحیح طریقه باندې خبرې وکړئ چې دوی څه رقمې جوړ کړي.
وارث اوس په هر ځای کې د وارث کڅوړې یا د پکټونه پیدا کیږي. د دې د جوړولو طریقه دا ده چې موږ او تاسو باید پاکې اوبه ولرو، سلور ګیلاس یعنی یو لیټر اوبه او دیوې کڅوړې لپاره کفایت کوي. یعنی یو کڅوړه په سلور ګیلاس داسې اوبه کې اچو چې هغه پاکې وي. ځینې وختونه موږ کورنۍ ته داسې سپارښتنه کوو چې اوبه وایشول سي، بیا یخې سي، بیا پکې دا وارث واچول سي. خو که چیرته مثلا امکانات د شولو نه وي نو موږ دغه معدني اوبه هم کارولی سو، یا د پاکې چینې اوبه، پاکې چینې وي، د نل اوبه، د نور اوبو نه هم کار اخیستی سو اړتیا په وخت کې. خو ښه به دا وي چې اوبه وایشول سي، بیرته سړې سي او وارث پکې محلول سي.
په ځینو لرو پرتو سیمو کې کېدلی سي چې هلته درملتون نه وي چې دوی واخلي، هغه له مالګې نه چې کورنۍ خپل جوړوي په باندې لګوږي.
په کورونو کې هم کېدای شي چې موږ تاسو وارث جوړ کو.
څه رقم؟
نو موږ معمولا اته کاشوغه بوره او یو کاشوغه مالګه سره ګډو، د وارث محلول جوړیږي. خو دا محلول د وارث په شان ځینې نور مواد چې په وارث کې دي نه لري، نو په همدې خاطر غوره دا ده چې د وارث په لکسونو څخه کار واخیستل شي.
په قیمت کې خبرې وکړي، یو پکټ وارث په څو افغانۍ ورکړي؟
په بازار کې فکر کوم یو پکټ په 15 افغانۍ ده. په روغتي کلینیکونو کې په مجانی ډول سره په آزاد توګه ټولو هغه کسانو ته چې په نسنست اختوي وشل کیږي.
لیسول نه د مخنیوي لپاره څه کولای شو؟
د مخنیوي په خاطر ځاني حفظ الصحه ډیره اړینه ده. مثلا د لاسونو مینځل ډیر اړین دي. د خوړو چمتو کول باید
د لاسونو مینځل په صابون سره کنه؟
په صابون سره بلې. د خوړو حفظ الصحه، د خوړو د چمتو کولو، د انتقال، د ګرالېګ د او همدارز د خوړو ډولونو مراتول، نه کوم ډول خوړو باید خوړل شي
چې موشمه عزم کړئ
شي. عزم کړئ شي.
د نسنستي پر وخت په خپل سر درملنه څنګه ده؟ څومره د ماشوم ژوند لږ وخت سره مخ کولای شي؟
په نسناستې اخته ماشومان ته ډیر درمل ورنکړي
په خپل سر.
په خپل سر او ځینې وختونه ځینې ډاکټر صاحبان چې د ماشومان په برخه کې کار نه کوي، کېدای شي داسې انټي بیوټیکونه ورکړي چې د ماشوم لپاره ګټه نه بلکې زیان رسوي. یعنی په دې معنا چې اسال څنګه چې ما مخکې ویلې چې زیاتره اسالات یا نسناستې وایروسي لامل لري، نو په همدې خاطر انټي بیوټیکونه داسې کوم خاصه ګټه نه رسوي او ماشوم وضعیت نورم کړکیچ نه وي. او په پایله کې ماشوم په نورو ناروغي وخت کېږي، لکه خوارزواکی، لکه د بډوډو یا د پښتورګو ناروغي، د زړه ناروغي، د ینې ناروغي.
قدرمنو دوستانو، تاسو له ازادي رادیو څخه د ماشومانو د ایصال یا نسناستي پاکله د ډاکټر متولي یونسی خبري واوریدې. د خبرونه د ازادي رادیو او یونسف په ګډه همکاري جوړیږي.
کور کله
جوڑون کے فرشتہ مرسل
درن دوستانو سلامونه می اومنی
لاس شل پونزور سلار اونو شل گتو
دیو ماشوم خبری مو اوریدی چې ویلې د مجبوریت لمخ اسوال تلاسوک دی. خو د بشری حقوقو د خپلواک کمیسون په راپور کې ویل شوی چې ډیری سوالګر ماشومان په مافی کړي پوری تړلې دي. نن په هم دې اکل غږیږو، زما فرشتې مرسل ملتیا وکړي. قدرمنو دوستانو، ماشوم د لوی خدای هغه سپېڅلې هدیه ده چې بنده ته یې د لورینې له مخې ورکوي. دا بیا په مور او پلار پورې اړه لري چې د خپلو بچو څه ډول ساتنه او پالنه کوي. دیني عالمان وایي چې په اسلام کې د هر چا حق او حقوق معلوم او معین دی. لکه څنګه چې مور او پلار پر اولاد حق لري، همداسې اولاد هم پر مور او پلار حق لري چې ډوډۍ ورته پیدا کړي او نورو ضروري اړتیاو ته ورسیږي. خو له بده مرغه یو شمېر کورنۍ خپل واړه ماشومان دې ته هڅوي چې له کوره بهر سوال یا ګدایي وکړي. کله چې د دې کار علت ورنه وپوښتل شي فقر او نیستي بهانه کوي. حال دا چې د فقر او غربت درون بار د ماشوم تنکۍ وږې نشي وړی. عام خلک وایي چې نور په لارو او کوڅو کې له ګدایګرو ماشومانو څخه پوزې ته راغلي، د دې لپاره پیسې نه ورکوي چې وایي بیا ټول عمر ګدایي یو ډول عادت ګرځي، خو ځینې بیا د زړه خوږي له وجې لاس نیسي او تر خپل توانه مرسته ورسره کوي.
ملک بادام ابراهیم خیل: زه اول زیات وخت د ګدایګرو ماشومانو ته چې ورکوم نه سره سره مې ځکه دا تشویقیږي، بیا د دې وایندا ډېره خرابه راځي. ښار کې هدومره ډېر چاره پاره لار باندې جیب گلی گلی مخته دی خجی آتا وز دست خجی پیدا سوی دیمات دا افغانستان مخاری پا سرکو باری ما شما نچونگی
بخت منی دگروال متقاید دا گلائگر چیزی وی نما خصوصا والا سخیران دا چیزی نما یا کم بالول مایوب دا چیزی زفتا لیر چیز سوری گما پانتوسی خوب از جرات پونشم کنست میگیره اما کنا آتر شلگو نپوری چی دا گی فجیم کی کوشش کو ما چی داو تاور کما پل بچه نفع دیگی چی داوام پلار بلری مور بلری دا غسی روات دیل دپناسی
موک په کابل کې له دوه تنو سوالګرو ماشومانو سره غږېدلی یو، ورته غوږ شئ.
مکتب نه ځم، سبق ته ځم.
سبق ته ځي؟ کور کې څوک دي تاسې بل؟ کور کې څوک دي؟
پلار مې، مور دي، خور.
ته ولې ګدای پسره لیږي؟
مجبورې کړه.
څه مجبورې یې؟
غریب یو.
د خلک به سره کوم وضعیت سره کوي؟
ما کومه ده نشته.
وایي معاف کړه، پیسې خلک درکوي؟
یګان سړی درکوي او یګان نه درکوي.
څو روپۍ درکوي؟
لس، شل، پنځوس، سلر، ارشل.
هره ورځ څو روپۍ ته خلکو نه اخلي؟
سلو په او نیم شل ګټو.
ښه، بیا دا څه کوې؟
کور ته ترکاري وایسو.
ترکاري م ته اخلي؟
هو.
کور کې بل څوک نشته چې کار وکړي؟
یو ورور مې شته، غټه، هغه له مځکې خرڅوي.
هو. شپې چې ناوخته سي مازدیګري ډارېږي نه؟ چې تیارې سي؟
نه، ولې ډارېږي.
کور ته بیا تنه بیرته ځي؟ لار دې لیدلې ده؟
او بل ماما زوی میشته، کاکا زوی میشته.
سوال کیږم؟ دا پیسې چې ټولې کنه له خلکو نه سوال کوي، دا پیسې بیا څه کوي؟
دا پیسې مور پلار ته ورکوم.
مور پلار دې کار کوي؟
پلار مې کار کوي، کراچی باندې کوي.
مور دې څه کار کوي؟
مور میچ.
مور دې په کور کې حیاتي دا کارونه نه کوي؟
نه.
مکتب ویلې ده؟
نه.
فلور دی ویلای؟
نه.
فلور دی غیر لدینه چکراچوانی کی په کور کې چلان څنګه دا کوم عمل لري موتات شیدا؟
400.
د تاسو مخ کې؟
هو.
نو د 400 روپۍ د فلور لکوم کوي.
کراچوانی چې کوي 500 روپۍ 400 ورکي.
د څه ورځ کوي چې لتانه د ګدای روپۍ واخلي په خپل 400 ورکي؟
زه خو مې مور ته ورکوم، زه خو مې پرارت نور.
د علوم اکاډمۍ غړی عزیز ګل ساپای بیا جنگ او جګړې د دې سبب ولي چې ورځ تر بلې سوالګر ماشومان ډیریږي. هغه وایي کله چې د یوې کورنۍ ډوډۍ ګټونکی مړ شي نو هر څوک خو پوله او پټۍ نه لري چې اصل ورنه واخلي او ویې خوري.
د دې عمده عامل چې دی جنګ او ناامني ده. هر ورځ موږ حد اوسط 200 ځوانان د لاس ورکو، قطع نظر دی نه چې په کوم طرف کې دی، خو افغانان دي او د دې سیمې اوسیدونکي دي چې هر څوک په هر نوم دی هغه وژل کیږي او موږ د لاس ورکو او د هر یو ځوان را یو فامیل تړلې ده چې هغه کومه هغه وسط حساب کو 15 کسه نو دغه 15 کسه د ژوند تیرول د پروا دی وسیله ولري ټول کسان د زمينه نه برابرېږي چې هغه د پولو پټي ولري یا د وظیفه پیدا کی نو طبي خبره ده د ژوند د تیرول د پر هغه هر وسیله تلس اچي اسان ترين وسیله هم دغه ده چې په خار کې د خلکو نه سوال کوي دا ډیره لویه بدبختی ده د دین ورسته چې هغه قدرتمن شل لګي زور پیدا ک زوان ش پټولنه کې دغه ش هغه به نور ستونزم بيخي
د سوالګرو مشمانو پاک خلک بیل بیل نظریات لزینو څخه دایلت اورک دی چې دوی ولې سوال کوي په رښتیا مجبور دي کړي هوا د دښمنان په خپل ګټه کوي د لغمان اوسونکو برهان یزای وایي چې دولتي مسول کسان دي په رښتیا به وزلی سوالګر مشمن معلوم کړي بیا هر وګړی تر خپل توانه مرسته وسره کوي
اول د دې سوال عوامل ایلتونه په ګوتو شي چې آیا د رښتیا د ضرورت او اړتیا په اساس باندې دې سوال کوي او که آیا د افغانستان به دروازې دغه کور دی او هر څه په کې ګران نه وزي چې دین استخباراتي استفاده سو کوي دین بل نوې استفاده کوي دین بد امنی لپاره استفاده کوي دا اوس موږ ته د دې غن لګيږي معلومات نه کوي دا سوال موږ ته پیدا کوي نو حکومت اصلي مسؤلیت پدې کې لري او د حکومت د چتر لاندې باید سنور ټولنیز نهادونه تجاران دا باید بنسټونه نهادونه جوړ کړي چې د دغو خلکو مشکلات وسیړي احکام چې د اختیار ته ضرورت لري نو د هغو لارو نه دي مشکلات به دغه سي دا حل سي که څوک له دې نه سیاسي نه وړه ګټه اخلي به نه شي اخیستلی مخې نیول کېږي ځکه وقایه د تداوینه مخکی بهتر ده باید حکومت دې وقایو کې په اسلام کې عام صدقات غشوي دي صورتوي چې عام صدقات بد ورکړی سي غیر فرضي صدقات دي خدای او منظم نهادونو ته ضرورت لري او د نهادونو او د بنسټونو باید د چاته چتر لاندې وي حکومت او د کارو ټولنیزو چارو وزارت تر سره فلسطین لاندې به دغه پرابلم او مشکل به حل وي
رزو دی بشری حقوق خپلواک کمیسیون ته دوی وایي چې ډیر هڅه کړې چې د ماشومان حقوق خوندي شي خو بیا هم لیدل کېږي چې له ماشومانو سره هغه څه کېږي چې باید ونی شي د بشری حقوقو د خپلواک کمیسیون لغړی حنیفه ګیروال څخه نوري خبري اورو
بشری حقوقو په اساس باندې هر کوچنی حق لري چې د تعلیم تربیه له حق نه مساعد شي او ټول هغه ابتدایي اساسي او بشری حقوقو چې په اساسي قانون کې هغه تضمین شوی دی باید له هغو ټولو نه برخوردار سي اما بدبختانه باید وایو چې زموږ جامعه کې فقر حاکم ده بعضي فامیلونه خپل اولادونه د تیل لپاره چې یو ګلو ډوډۍ دی ته پیدا کې معمولا ګدایي ته لیږي یا شاقه کارو ته مخته کوي چې دا له بشری حقوقو سره په پوره توګه په تضاد کې قرار لري او باید بدبختانه وایو چې بعضي مافیا زموږ په جامعه کې حاکم دي چې هغه د دې سبب ګرځي چې معمولا مخپل یو تحقیق کول په دې باره کې چې هغه ته ماشومان سالم علي په موټرو کې راولل کیږي په چارایانو کې کته کیږي به د شپې برتر راځي هغه وړل کیږي یعنی یو تجارت ده ماشومان باندې تجارت کوي نو کمیسیون همیشه کوشش کوي چې په دولت باندې فشار ورچي دغه مافیا شناسایی کې او هغه له منځه یوسي او ماشومان ته د خپل د اساسي حقوقو د برخه کېدو زمينه مساعد کمیسیون یو اجرایی نهاد نه ده بلکې یو نظارتي نهاد ده مخ په پیشنهادونه همیشه په خپل گزارشونو کې تهیه کوو او هغه دولت وړاندې کوو او بیا کوشش کوو چې ان شاء الله دولت په کوم باندې عمل وکړي
کورنۍ ته د کار کولو زمينه برابرول د کار او ټولنیزو چارو د وزارت مسؤلیت دی کچېره دوی د سوالګرو ماشومانو د کور غړو د کار پیدا کړي نو تر یو حده به سوالګر ماشومان کم شي د کار او ټولنیزو چارو د وزارت مشاور عبدالفتاح احمد زای گدایګر په څلور برخو ویشي
لومړی قدم کې هغه واقعي سوالګر دي چې هغه واقعي هم ضرورت دي تر دې چې یو مړی ډوډۍ خپل ځان او خپل کورنۍ پیدا کړي یعنی هغه واقعي سوالګر دي یو هم د هغه موسمي سوالګر دي چې په شکل د موسم د تغییر کې یو سیمه بل سیمه غوړیتونه تزي بل هم هغه حرفوي سوالګر دي چې هغه ته د سویرې سم چې لکه په شکل د میراثي ورته پاتې ده چې نه دوی ک ولا څومره پیسې هم ولري ډیر زیات خوان اخلي دې نه چې د سر په غاړه ودرېږي او خلکو نه سوال وکړي یو څورو پی پیدا کی څلور ما کټګوري دي مونږ ته د سه پهیمه او ډیره د سه جالبه کټګوري دي څنګه مافیه ده تاسو په تیرو میاشتو کې شایدان دي وي چې کله به پی او سی مکه روان وي د سه خزینه او نارینه او شایدان وي چې سرکونو غړي کې به ولاړ وو او په مختلفو ژبو به دوی خبرې کوي او دغه رقم اوس یو څه کم ثابت ده
احمد زای برته وای کله چې دوی گدایګر لخر او بازار څخه ټولوي بیا کوم مرستي وسره کوي
که دوی کله نیسو نو دوی ته ځانګړی یو مرکز په نظر کې نیول شوی د دې مرکز سره دوی انتقالیږي او په دې مرکز کې په ظرف د یوې اونۍ کې دوی اما کومې کټګوریان دوی باید وپیژندل شي او اما مشخصه کټګوري ته باید دوی ولېږل شي موږ د دې له کورنۍ سره بیا مرسته کوو تر څو پرې دوی کورنۍ حمایه کړو او تر څنګ د دوی لپاره موږ فنی او حرفوي زده کړې ورکوو هر برخه کې چې دوی مینه وي هغه ورته ورکول کیږي تر څو دوی په راتلونکي کې بیا اړ دې ته نشي چې لاړ شي په بازار د کار کې دوی لاس ورګري ته وغځوي موږ شاوخوا او چتل شپږزر کورنۍ سره په بلخ ولایت کې چې موږ شروع دي پروسې په بلخ ولایت کې یعنی په ټوله کې موږ دوی کورنۍ حمایه کوو دوی کوم پلان یا طرح په خپل ذهن کې لري په سیمه کې دوی ژوند کوي خپل ځان ته یو کوچنی کاروبار جوړ کړي په مغ اساس موږ دوی ته مالی بجټ ورته ورکوو سو دوی توانیږي خپل ځان ته یو کاروبار جوړ کړي ماشومان نه پېدې سوالګری ته مخ ویسي واقعي سوالګران واقعا هم هغه ضرورت یو مناسب ته لري کمنګ دغه مرستې غوښته ورته ورسو او غوی موږ سره مټ راکړي
احمد زای له ټول بیوزلو کورنۍ څخه غوړی چی
زمونږ د نن ورځې دغه ماشومان د راتلونکي زمونږ مشران او زمونږ چارواکي دي زما پیغام د دوی مور او پلار ته ده چې دوی د کوښښ دي چې خپل ماشومان په ښه لاره وروزي ښې لارې ته سوق کړي نه دا چې هغوی بدو لارو ته لاړ شي نه دا چې دوی مخالفو ګروپونو سره یو ځای شي نه دا چې دوی په داسې کړنو لاس پورې کړي ولو که دوی یو ضرورت ته ډېر اشد ضرورت ورته لري که دوی یعنې واقعا اړمن دي ته دي چې یو کار غواړي ځان ته پیدا کړي یا هم کومه ښه طرحه لري زما له دوی نه غوښتنه ده چې دوی د کار ټولنیزو چارو وزارت ته مراجعه وکړي دوی د خپل طرحه له موږ سره شریکه کړي موږ به دوی سره سره ان شاء الله خپل کومې مرستې سپر زر کلرو هغه مرستې به دوی سره ترسره کړو تر څو دوی وتوانېږي خپل ځان حمایه کړي او خپل ماشومان له هغه منفي حالت نه سره مخامخ دي له هغه نه خلاصون پیدا کړي.
د بشري حقونو د خپلواک کمیشن غړي ګیروال ابدکار او ټولنیزو چارو مشاور احمد زی ویل چې په سوالګرو ماشومانو کې یو شمېر په مافیایي کړیو پورې تړلې دي، نو ځکه مو غوښتل چې له امنیتي مسؤولو کسانو سره هم د موضوع شریکه کړو، خو له ډېرو هڅو سره سره په دې ونتوانېدو چې له هغو سره خبرې وکړو. درنو دوستانو، په خبرونه کې مو واوریدل چې گدایي یا سوال کول کپاره دفوی ماشوم پر رواني او فزیکی لحاظ داسې ځپي چې بیا په راتلونکي کې نه ځان نه کورنۍ او نه هم ټولنې ته په درد لګیږي، نو ځکه پکار ده چې خپله په ځان ډیر فشار راولو خو بچي گدایي ته ونه باسو. تربیه پر ځای کې چې یاست الله مو مل او ملګری.